کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې ده. ازادي راډیو د پښتو خبرونې ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د افغانستان هغه لوړ پوړی امنیتي پلاوی چې د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو د خبرو لپاره پاکستان ته تللی و، بېرته کابل ته راستون سوی دی او د خپل سفر جزئیات به له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د اصولو له مخې له پاکستان سره د کډوالو په داوطلبانه راتګ توافق لري. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د عصمت سروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
افغان امنیتی چارواکی وای په یو لړ عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وای پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې موده دوه میاشتې اوږده کړې ده او امریکا د سوری کډوالو د استوګنې موده اوږده کړه. د خبرونو تفصیل. چارواکی وای د کندهار په میمند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میمند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤل سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میمند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او ځمکني عملیات وکړل. د دې افغان چارواکي په وینا د عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوی او پکې د وسلوالو طالبانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. سلطان محمد وایي د وسلوالو د لوی ډلې غوښتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د میوند د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند قاري یوسف احمدي ادعا کړی چې د کندهار په نیش سوالی که د پولیسو پر یو موټر بمی حمله کړی او په کیس پار سرتیری وژلی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کابینه په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوی میاشتې نوره غځولې ده. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدل باید داوطلبانه وي، ځکه چې د دواړو هیوادونو په تفاهم لیکونو کې د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو تاکید شوی دی. د بلخی په وینا د ملي یووالي د حکومت په دریو کلونو کې له ایران او پاکستان څخه 2,250,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د وویل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو له دفتر سره خبرې روانې دي چې په راروان کال کې د راستنېدونکو لپاره پر هغو مالي مرستو غور وکړي چې د راستنېدونکو لپاره په پام کې نیول شوي دي. په هلمند کې یو تن د خپل میرمن او دوه نور کسان وژلی دي. د هلمند د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو مدیر سمنوال عبدالشکور خان جلیلی وایي تېره ورځ د لشکرګاه ښار په دې یک سیمه کې د سخیدات په نوم یو تن خپل میرمن خسر او د میرمنې نیکه په خپل کور کې ووژل. د ده په وینا سخیدات له خپلې دویمې میرمنې سره چې شپږ میاشتې وړاندې یې واده ورسره کړی و ستونزې درلودلې. د همدې لپاره د میرمنې پلار او نیکه راغوښتي و، خو تر لږ مجلس وروسته یې درې واړه وژلي او په خپله تښتېدلی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې واشنګټن ته سفرونه کړي دي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلي دي، څارونکي امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشرانو دا سفرونه غیر معمولي بودي. په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی نارشینکین تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر په وروستیو ورځو کې له امریکایي چارواکو سره د تروریزم او نورو مسئلو پر سر خبرو لپاره په واشنگتن کې دي. خو واشنگتن ته د روسیې د فدرالي امنیت د مشر الکساندر بورتینکوف او د روسیې د لوی درستیز د استخباراتو د ادارې د مشر جنرال ایګور کوروبوف د سفر په اړه تر دې مخکې څه نه وویل شوي. واشنگتن پوست رسپانې د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې لیکلي دوه روسي استخباراتي چارواکي تېره اونۍ په واشنگتن کې وو. د ورځپاڼې په وینا بورتینکوف او په امریکا کې د روسیې سفیر نارشینګ د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې له مشر مایک پومپیو سره کتلي دي. دا لا روښانه نه ده چې جنرال ایګور کوروبوف له کومو امریکایي چارواکو سره کتلي دي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی وایي مسکو باور نه لري چې واشنگتن به د هغې ادعا د اثبات لپاره کافي دلایل ولري چې وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي استولی دي. واسیلی نینینسیا وویل پر ایران د بندیزونو له زیاتېدو سره به مخالفت وکړي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی دا څرګندونې پرون وروسته له دې وکړې چې په واشنگتن کې پر نورو شواهدو سربیره د یوه توغندي پاتې شونیو کتلي چې د واشنگتن په وینا د نومبر په میاشت کې د حوثي یاغیانو لخوا پر سعودي عربستان توغول شوی و. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي د ملګرو ملتو د امنیت شورا څوارلس غړي د دې شواهدو د لیدلو لپاره د دوشنبې په ورځ واشنگتن ته بیولي وو. او د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. داسې راپورونه خپره سوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان یې په خپله خاوره کې د وروستیو تروریستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. دغه راز په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس په دې اړه ویلي
حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته، او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي.
د پاکستان د سفارت مخ ته په کابل کې یو شمېر کسانو مظاهرې کړې دي. رحمت الله افغان زموږ همکار دغه سیمې ته ورغلی او په دې اړه به وروسته موږ تاسو معلومات راکړي. بل خو د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د اصول له مخې له پاکستان سره د کډوالو په دو طالبانه راتګ توافق لري. دا او نور راپورونه به وروسته واورو. زموږ اخلاص د رادیو اوري. زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اوري. دوستانو لکچې وړاندې مې وویل داسې راپورونه خپره سوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان یې په خپله خاوره کې د وروستیو تروریستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. د ژمنه وروسته تر دې سوي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی پرون پاکستان ته ولاړل. د افغانستان دغه جګړې امنیتي پلاوی بیرته کابل ته راستون سوی دی او تمه ده چې په یوه خبري غونډه کې به په دې اړه توضیحات ورکړي. د غونډې ته زموږ همکاران ورغلي دي خو فکر کوم چې تر اوسه پرې موږ ته جزئیات نه دي رسیدلي. تر څو چې دغه همکاران سره زموږ اړیکه ټینګېږي یو بل راپور ته به ورسو. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د اصول له مخې له پاکستان سره د کډوالو په دو طالبانه راتګ توافق لري. سید حسین عالمی بلخی د خبري کډوالو ته یوازې د دوه میاشتې مودې د غزولو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وکړه. په پاکستان کې مشت مرستیال سفیر زردشت شمس ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د پاکستان کابینه د کډوالو لپاره دوه میاشتې موده غزولې، که څه هم دوی د اوږدې مودې تمه درلوده. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه پرلې کړی. یوسف خان زدران.
بله، استاسو غږ اورم. تاسو یې اوریدونکو ته سلام. مروسته لدی چې پاکستان تیر ورځ یو ځل بیا کډوالو ته د دوه میاشتو مودې د غزولو اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو رسندونکو چارو وزارت په خبرګون کې وایي چې دوی د پاکستان سره د اصول له مخې داسې پریکړې ته رسیدلې چې د کډوالو راستنېدنه به یوازې د توافق او خپلې خوښې په اساس وي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی شپه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له دغه ګام خوښ نه دي. او د دې ترڅنګ په کابل کې د ترڅنګ په اسلام آباد کې افغان سفارت هم په ورته یو موضوع باندې خبرګون خود لدې ویلي دي چې دا به یو خمو دوي د دې لپاره چې دوی پر خبرې اترې وکړي. په کابل اسلام آباد کې افغان مرسیال سفیر زردشت شمس ازادي راډیو ته ویل
زمونږ خو ایله دا و چې یو څه وګدا مودوي، خو بیا هم هرکلی کوو. په دغه موده کې به مونږ هم د خپل حکومت مسولینو سره په دې لایجزیاتو باندې کار وشي، او هم مونږ ته فرصت پیدا کیږي چې د پاکستان د برخې سره هم تفصیلي ناستې وشي په دې برخه کې، او هغه عملي او منطقي لارې چې دي په هغې باندې خبرې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر روان میلادي کال په پیل کې پاکستان افغان کډوالو ته د یوې میاشتې د موخ ورکړ او ترڅو اسناد مکمل او له دغه هیواد څخه د وتلو پریکړه وکړي. خو دغه دا موده چې تیره ورځ بشپړه شوه، لاغې وروسته پاکستان یو ځل بیا د دوه میاشتو وخت ورکړی دی. د پاکستان د سرحدونو وزارت تیره ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې د پنځو میاشتو وړاندیز کړی، خو کابینې دا موده یوازې دوه میاشتې ټاکلې. بلې فریبه.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم یوسف زدران. دوستانو، د کابل کې د پاکستان د سفارت مخ ته یو شمېر کسانو مظاهره کړې ده، چې البته دا مظاهره د کابل د وروستیو خونړیو بریدونو سره ارتباط لري. دغه مظاهره ته زموږ همکار رحمت الله افغان ورغلی و چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. رحمت افغان، تاسو مظاهره ته ورغلی وی، په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکوي.
بلې فریبا جانې، لکه تا چې یادونه وکړله، نن د کابل د کات پروان په سیمه کې چیرته چې د پاکستان سفارت هلته نږدې یو شمېر مدني فعالان، کابل ښاریان او دیني عالمان راټول شوي وو، مظاهره یې وکړه. په مظاهره کې پاکستان باندې مردباد نارې ویلې، د افغان امنیتي ځواکونو ننګه یې کوله. دوی هم درنګه د کابل د ښار د وروستیو خونړیو حملو عمل پاکستان وباله، او ویل چې دا د پاکستان کارونه دي. دوی چې راټول شوي یو قطعنامه هم ولوستله، ځینې غوښتنې لرلې. لافن حکومت نه غوښتنه وکړه چې پاکستان سره خپل امنیتي، اقتصادي، ترانزیټي، هر ډول همکاري او روابط چې د په بشپړه توګه له منځه ووسي. نړیوالې ټولنې غوښتنه لرله چې پاکستان د تورست د ملاتړ هیوادونو په تور لیست کې شامل کړي. همدارنګه له افغان حکومت نه یو بله غوښتنه دا وه چې هغه طالب مشران چې په اعدام محکوم شوي دي او دا مهال په زندانونو کې دي، همغه په دار وځړی، په ځانګړې توګه انس حقانی یادونه دوی کوله. او یو بل یادونه هم کړله چې د افغان امنیتي، د افغانستان او د امریکا امنیتي او دفاعي کوم تړون چې دا باید په بشپړه توګه عملي شي. همدارنګه د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ سي، او له ملل متحد نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه وغوښتل چې داسې یو جواز دی ورکړي چې په پاکستان کې هلته چیرته چې تورستانو مرکزونه دي، په هغه کې د عملیاتو د ورکولو جواز دی ورکړي. دوی همدارنګه ویل چې کابل ښار ډېر په دې وروستیو کې زیات خونړی شوی ده، او له امنیتي دفاعي ځواکونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دوی ځانګړي توجه وکړي. بلې فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه کوم. رحمت الله افغان و. دوستانو، شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري. ازادي رادیو هر ورځ د وو د سهار د وو څخه د ماښام تر وو پورې خبرونه لري. دوستانو لکه چې مخکې مې هم د موضوع یاد کړه، داسې راپورونه خبر شوي دي چې اسلام آباد ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدامات وکړي چې افغانستان په خپله خاوره کې د وروستیو تروریستي پیښو په ارتباط اطلاعات ورسپاري. د ژمنه وروسته تر دې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی پرون پاکستان ته ولاړل. د افغانستان دغه جګپړې امنیتي پلاوی بیرته کابل ته ستون سوی دی او تمه ده چې او په یوې خبري غونډې کې معلومات ورکوي. په دې اړه نور توضیحات به له یوسف ځدران څخه واخلو چې همدا اوس راسره د کابل سټوډیو څخه وصل دی.
تاسی اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام فریبا. دا د خبری غونډه لا هم روانه ده. تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک خبرې کړې دي او د ملي امنیت رئیس هم لږ ډیر څرګندونه کړې دي. وایس احمد برمک د اسلام آباد څخه راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی ټول اسناد د پاکستان ته سپارلې دي. په داسې یو غونډه کې چلته د پاکستان جګپوړي امنیتي دفاعي او ملکی چارواکي وو. دو ویل چې د دوو اسنادو له سپارلو وروسته او د دواړو لورو د خبرو وروسته پاکستان ژمنه وکړه چې دوی به اقدامات پیلوي. که څه هم د تډیره د تخنیکي جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی په خپلو خبرو کې وویل وروسته له دې چې د کابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو پیښې د امنیت شورا په غونډو کې وڅېړل شوې، دوی ته داسې اسناد او شواهد په لاس ورغلل چې دا موضوعات باید له پاکستان سره مستقیما شریک شي. د ویل نه یوازې دا چې په دغو حملو کې څه ډول مواد استعمالېدل، بلکې هغه کسان چې له دغو پیښو څخه نیول شیو او دی ورڅخه چیرنه او ګرویګن کړي وي، نو داسې څه درلودل چې باید له پاکستان سره مخامخ خبرې کړي وای. دوی ویل چې د همدې عمله ولسمشر دوی موظف کړل ترڅو اسلام آباد ته په یو بیړني سفر لاړ شي. ښاغلی ستانکزی په خپلو خبرو کې وویل چې د دغو حملو تفاوت یو داری چې تر ډیره ملکی خلک پکې ټارګټ شوي او هدف ګرځېدلی وو، او د داسې وسایلو څخه پکې استفاده شي و چې هغه د ټولو جنگي قوانینو کې د هغوی استعمال منه و. د هغه اشاره امبولانس، روغتون او ځینو نورو سیمو ته وه. د دې تر څنګ ده ویل دا چې طالبانو مسؤلیت منلی دی او ملکي خلک پکې هدف و. دا له پخوا څخه یو ډیر زیات تغییر و چې دا موضوعات باید له پاکستان سره د بحث وړ وای. هغه ویل پاکستان ژمنه وکړه چې په دې اړه به اقدامات کوي، او تر څنګ دا چې دوی یو قاطع دریز باندې تر څو راتلونکو ورځو پورې خبرې کوي. یو هیئت به د راتلونکي شنبې په ورځ کابل ته راځي تر څو په دې اړه وروستي جزئیات له افغان چارواکو او افغان حکومت سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی د دغو ټولو پیښو وروسته د سې شنبې په ورځ په وزیر اکبر خان جامع جومات کې د ماښام لمانځه وروسته د هغو جومات لمونځ کوونکو سره په خبرو کې ویل چې د دغو پیښو انتقام او غچ به اخلي او دا ټول موضوعات په جدي ډول څېړي. له هغې وروسته د پاکستان سره د مخامخ خبرو لړۍ پیل شوې ده، او دا چې په راتلونکي څه نتیجې ورکوي او د پاکستان هغه پلاوی چې کابل ته په سفر دی له ځان سره څه پیغام لري، په دې اړه به من بیا راپورټونه ولرو.
بله، ډېره زیاته مننه کوم یوسف ستران. په همدې حال کې په پاکستان کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس وایي چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر په واضح توګه پاکستان ته د ولسمشر اشرف غني پیغام ورساوه. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له ښاغلي شمس سره لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې یادو لوړپوړو افغان چارواکو له کومو پاکستاني چارواکو سره لیدلې دي او څومره هیلې شته چې پاکستان به د تروریستانو پر وړاندې رښتینی اقدامات وکړي. ښاغلي زردشت شمس وایي
پرون د افغانستان یو جګپوړی امنیتي هیئت چې د ملي امنیت عمومي رئیس ستانکزی صاحب مشري کوله او کورنیو چارو وزیر وایس برمک صاحب وو سره، او دلته بیا د ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر خلوال صاحب، دوی د پاکستان د صدر اعظم او د هغې د پلاوي سره تفصیلي لیدنه درلوده. د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس دوی راغلي وو، خاص پیغام یې لرو. په ځانګړې توګه د هیواد کې چې دغه وروستۍ وحشیانه بریدونه شوي وو او طالبانو د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی وو، همدې تړاو د پاکستان برخې سره بعضې معلومات شریک شول او د هغوی نه په دې اړه د اقداماتو غوښتنه وشوه.
بلې شم صاحب، که څه هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه، داسې ویل کېدل چې په دغه سفر کې دغه لوړ پوړي افغان چارواکي د وروستیو حملو او مشخصه توګه په کابل کې د وروستیو حملو په رابطه اسناد پاکستانی پوځي او استخباراتي چارواکو ته سپاري. دغه اسناد یې وروسپارل؟
طبعا زیات لازم نه وي چې په دې اړه جزئیاتو باندې خبرې وکړو، خو طبعا یو برخه معلومات په دې برخه کې هغوی سره شریک کړی شول.
تر دې پخوا هم افغان حکومت یو تعداد لیستونه د تورستانو چې ګواکې په افغانستان کې په حملو کې ښکېل وو د سپارلي وو، خو انتقادونه دا دي چې په هغه شکل چې لازمه ده همکاري نه ده شوې. نو په دې وار کې هلته امیدواري څومره موجوده ده یا وا چې اقدامات به کیږي؟
یو څو امیدواري شته. حیات د ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی پیغام په ډېر واضح ټکو ورته وویل شو د پاکستان خواته، او دوی هم په دې غونډه کې دا موضوع ډېره جدي واخیستله او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به لازم اقدامات پورته کړي.
او دغه دواړو لړپړو چارواکو د پوز له مشرانو استخباراتو همداراز له صدر اعظم سره وکتل. بلې،
دوی ټول په یو مجلس کې وو چې ریاست د پاکستان دخوا صدر اعظم کو او د ایس ای مشر په کې د لوی درسیس چې هغه خارج کیو دغه استازي په کې او د کورنۍ چارو وزیر او نور پوځي او نظامی او امنیتی مسولین پکې وو.
ټاکل شوی او پلاوی پاکستان افغانستان ته راشي د شنبه په ورځ باندې. په دغه رابطه هم معلومات شته دي؟ څه بحث وشو چې دا څوک به وي؟ همدغه سفر په دوام دی کنه؟ دا بل موضوع ده.
بالکل، هغه حیات په خپل زیده هغه کابل ته ځي او د مخینه ټاکل شوی و چې هغه د پاکستان د بهرنی چارو موینی په مشرۍ ځي.
په پاکستان کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمسو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یوې بهرنۍ موضوع ته ورځو. د روسیې د دریو اطلاعاتي او څارګرو ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې امریکا متحده ایالاتونو ته سفرونه کړي دي. دوی د امریکا او روسیې د لانجو په اوج کې امریکا ته تللي او له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي دي. صفي الله ستانکسي دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. ستانکسي، سې پروګرام ته شرح کړئ، دا چارواکي څوک دي او د کومو ادارو مشران دي او که دا راته وایي چې پر کومو مسایلو یې خبرې کړي دي؟
د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین، د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف، او د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور ګوروبوف د روسیې هغه مهم چارواکي دي چې امریکا ته سفرونه کړي. د سرګی ناریشکین د سفر په اړه باندې د امریکا کې د روسیې سفیر خبرې کړي او ویلي دي د واشنگتن کې له چارواکو سره د تروریزم او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. خو تر دې مخکې د دوو نورو چارواکو الکساندر بورتینکوف او ایګور ګوروبوف د سفر په اړه معلومات نه ورکړل شوی. اخو واشنگتن پوسټ د جنوري په 1 ویلي د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف تیرونه د امریکا پلازمینه واشنگتن کې د امریکا له استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای له مشر مایک پومپیو سره خبري کړي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د مشر ادارې مشر سرګی ناریشکین هم له مایک پومپیو سره په ورته موضوع باندې خبري کړي.
بله، ستانکسي صاحب، ویل کېږي چې امریکا ته د دغو مهمو روسي چارواکو سفر د امریکا او روسیې د کړکېچونو په اوج کې سوی دی. نو که دا راته وایي چې دغه روسي کړکېچونه څه دي او دواړو لورو د روسي ولیدنو په اړه څه ویلي دي؟
په روسیې باندې د امریکا د تیر کال انتخاباتو راهیسې د امریکا له خوا فشارونه زیات شوي دي، ځکه چې ویل کېدل روسیا په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. په همدې ارتباط باندې دوی یو څیړندوی پلاوی هم ټاکلی وو او په همدې تړاو باندې د امریکا د خزانې وزارت د سې شنبې په ورځ د 210 روسی میلیاردرانو او چارواکو یو لیست خپور کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې کسان بلل کېږي. د سې شنبې په ورځ کرملین راپور تر سرلیک لاندې خپور شوی لیست کې 114 روسی سیاستوال او 96 روسی میلیاردران شامل دي چې د امریکایي چارواکو په وینا پانګه او ځواک یې له ولسمشر پوتین سره د اړیکو له لارې ترلاسه کړي. دا لیست د امریکا د کانګرس په غوښتنه د دې لپاره چمتو شوی چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر اوکراین او د روسیې د یرغل او د مسکو د ځینو نورو اقداماتو چې د امریکایي چارواکو د اندېښنې سبب شوي په عکس العمل کې پر روسیې فشار راوړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تازه د دغه لیست خپرول غندلی دي. اخوا په روسیا کې د امریکا سفیر جان هانسمن هم ویلي د سی آی ای مشر مایک پومپیو سره د روسیې دغه مهمو دریو چارواکو خبرې کړې دي او هغه هم دومره ویلي دي چې دوی د تروریزم په اړه باندې خبرې کړې دي. دا معمولی خبره بلل کېږي چې د روسیې د استخباراتو امنیتي او څارګرو ادارو مشران دي امریکا ته ورشي او هلته دي له خپلو امریکایي سیالانو او د سی آی ای له مشرانو سره وګوري. خو په دغسې یو وخت کې چې د امریکا او روسیې لانجې اوج ته رسېدلي دي، دغه سفر او دغه سفرونه د ځینو مهمو امنیتي پخوانیو امنیتي چارواکو په نظر باندې غیر معمولي بلل کېږي. له هغې ډلې د سی آی ای پخوانی مشر په ماسکو کې استیون هال ویلي دغه سفر غیر معمولي دی، ځکه چې د ده په خبره په 1513 کلونو کې د داسې څه نه و لیدلي چې په یو ځل دی په یو وار دی درې مهم امنیتي روسي چارواکي ماسکو واشنگتن ته سفر وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم سفیر لاستنکسن.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري دوستانو، زموږ خبرونه له همې د ملري. البته یو یادونه کوم چې د خبرونه په دوهمه مایي کې د یو کلیزه ژغونو ډراما او ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث لرو. په بحث کې د فساد څنګه ختمېدو په لارو چارو ژغې جوستا سپاند له ادارو څخه فساد څنګه له منځه تلای سي او خلک په دې برخه کې څه کولای سي. دغې خبرونې ته مخبل پیغامونه او نظرونه په 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ. دا شمېره ستاسو ژغونه په اوتومات دول سبتوی. اوسم د سباون کاکر څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه اورو.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې د روان کال د فبروري میاشتې په وروستیو کې به د ټاپي پروژې نلیکه افغانستان ته راورسیږي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مصافانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د پرانستلو او نور پرمختګونو لپاره چمتووالی روان دی. دوی وایي چې په دې برخه کې اوه حکم لیکونه چې د اجرا وړ دي هم توافق شوی دی. نوموړی زیاته وی چې افغانستان ته د ټاپي د نلیکې په رسیدو سره به هغه نقشه چې د دغې پروژې د عملي کېدو لپاره پلان شوی هم عملي شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې په 1491 مالي کال کې به تر 5000 ډیر میوه لرونکي باغونه جوړ شي. دغه وزارت ویان اکبر رستمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه به د هیواد په څلور ولایتونو کې جوړ شي. د نوموړي په خبره د باغونو جوړول د نوموړي وزارت د کارونو په لومړیتوبونو کې دي. او دا هم د یو شمیر خوراکي موادو به یو بوجي قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1450 افغانۍ، یو د لیمونی بوجي ورجي 2000 افغانۍ، 1600 لیټر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 4 لیټر او یو لیټر ډیزل 5 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شاده سره کې به افغانۍ د جنو نور اثر په وړاندې داسې تبدل کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او یو پله یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 9 افغانۍ، یو 50 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو اوشت پله، زر ایران تومان 15 افغانۍ، یو لس پله او زر پاکستانی کلر 402 افغانۍ. د خبرنو پای.
او د خبرونه په دې برخه کې به ورسو یو ساينسي مطلب ده. ناسا د ځمکې د اتموسفیر په اړه نوې څېړنې کړې دي چې جزئیات یې اسمت سروان راوړي.
ناسا د ځمکې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې د څېړلو لپاره 2 سپوږمکۍ واستولې. د سپیس ویپانې د راپور پر اساس ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې د آریان 2 توغندي په وسیله په ES-14 او AI-YAH-3 سپوږمکۍ کې فضا ته ولېږلې. ګول دی په صندوق یا مایکروویف په اندازه ده چې د سپوږمکیو پر پاسنۍ برخه نصب شوی دی. د توغندي له ویشتل کېدو 9 دقیقې وروسته له مرکز سره د هغه ارتباط پرې شو او ګمان کېده چې بیخي به بې درکه شي، خو په نهایت کې سپوږمکۍ په برید ځمکه په مدار کې ځای پر ځای شوه. ګولډ وسیله به چې د اتموسفیر د پاسنۍ برخې په اړه تحقیق کوي لمزکی 15,400 کیلومتره لوړ ځای پر ځای شوی دی. دا وسیله له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې د اتموسفیر د دې برخې په اړه ښه معلومات ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ پر هغې د لمر د وړانګو د اغېز په باب څېړنه وکړي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000024 او یا هم 0040122124115.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریاضي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام ترو پر منځنۍ سپه 12:00 او د اف ام پر 15:00 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د غرس کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالب او راپورونه مو ولولئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. 12:30 دقیقې یو ځل بیا له اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 3 اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤل سلطان محمد ازادي رادیو ته وویل تیر شپه د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر وی لوی ډلې هوایي او ځمکني عملیات وکړل. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای د پاکستان کابینه په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده 2 میاشتې نور وغځوله. په هلمند کې یو تن خپل میرمن او دوه نور کسان وژل دي. د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشرانو په وروستیو ورځو کې واشنگتن ته سفرونه کړي دي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي، څارونکو امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشرانو د سفرونه غیر معمولی بولي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي وایي مسکو باور نه لري چې واشنگتن به د هغې ادعا د اثبات لپاره کافي دلایل ولري چې وایي ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي استولې دي. واسیلی نینینتسیا وویل پر ایران د بندیزونو له زیاتېدو سره به مخالفت وکړي او د امریکا حکومت به د شاوخوا 10,000 سوریوالو د اقامت موده 3 میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستین نیلسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي.
مننه کوم اسمت سرن. دوستانو لکه چې نوران می هم اول د خبرونه دوهمه نیمه سوال او په دې خبرونه کې د یو کلی زغونو ډراما ورو ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث لرو. په بس کې د فساد د ترنګ ختمې دوه پر لارو چارو غیږم ستاسو په ان له ادارو څخه فساد څنګه لمنځه تلای شي او خلک په دې برخه کې څه کولای شي. د خبرونه ته مخ خپل پیغامونه او نظرونه په 0 شمیره راولې جي شمیره ستاسو ژغونه په اوتومات ډول ثبتوي. اوس په ډرامې ته ورسو.
یو کلی زر غاګونه،
یو کلی زر غاګونه. ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران اوریدونکو، دیو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د خزو د سواد زده کړې په کورس کې معلمې عادلې حاجرې ته وویل چې ستا ټوکې او ښکلې خبرې د نورو خزو کورس ته د راتلو علاقه زیاتوي. اوس په واورو چې عائشه په ډېره مینه او علاقه مندۍ د خپل پلار نه د څه پاک له پوښتنه کوي.
شکر چې خوند کوي. دارو دی شایشه لورې، ته صبر چې د شیدو چای نورم درته واچوم. کوټم ښه ګرمه ده، تود چایم ښه لګېږي.
مورې پلار ته وایم چای وچه وکړم.
خو ته ورته ووایه چې په ټلیفون کې د فیسبوک نه ګورې، په ګډه به چای ډوډۍ سره وخورو.
زیری زیری
وای
پلار دې جار شای شي لورې، ته صبر چې اول دې ښکل کړم بیا به په تاسو ټولو زیری وکړم.
ښه نو اوس ووایه جمیله، بیا دې کومه نوې خبره په فیسبوک کې ولیده چې د ماشومانو غوندې ورته خوشحاله شوې؟
هغه د زهرې رسامي نه وه چې فیسبوک ته مې پورته کړې وه؟
ښه ښه،
هغه بیخي ډېرو خلکو خوښه کړې ده. دادا تاسو یې وګورئ. ها
اوهو، دا څومره ډېرو کسانو لیکنې پرې کړې، څومره ډېرو خوښه کړې ده.
دیونه خو قلمونه نیولې دي پلارا، دا سیونه مې چې قلمونه ونیسي.
ایشي لورې، دا ونه زهرې په خوب کې لیدلې وه او بیا یې رسامي کړه، اوس به لوی لوی نامونه وګټي.
دا به څونه خوشحاله شي.
هو خود خلک به چکچکې ورته وکړي چې آفرین زهرې، ډېره ښکلې رسامي دې کړې ده. رښتیا هلته یوه اداره ده، هغه نغدې پیسې هم ورکوي.
هو
لورې، چې کوشش وکړي ډېر شیان به زده کړي، کتابونه به لیکي، بیا به دې عکسونه په مجلو او فیسبوک کې راځي د خیره.
جمیله، تا وویل چې کومه اداره زهرې ته نغدي نام ورکوي، دا کومه اداره ده؟
د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یادوم.
رښتیا، زما له خوا هم زهرې ته مبارکي ولیکه.
ښه ده، په سترګو ولې نه.
زما سلام ووایه پلار.
و په سترګو عایشي لورې، ته صبر چې عکس دې هم واخلم او له عکس سره دې مبارکي هم ورته ولیکم.
خیر ولرې پلار، زه مې وېښتان جوړ کړم.
ښه ښه، سمه ده،
ته کوم پلار زه وګورم.
واخله لورې، رښتیا زر لختې، د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یوه ډېره مهمه خبره لیکلې ده.
څه لیکلې دي؟
لیکلې دي چې که خدای کول د زهرې رسامي به نړیوال شهرت وګټي.
لکه چې خان صاحب راغی، هغه ورځ خو یې متلونه راته تېرول او کږې خبرې راته کولې. ته صبر، اوس به یې زه هم خوله خوږه کړم.
ګل ماما ده، چې زه دې ولیدم ځکه د دوکانه را کوشو زما په لاره کې ودرېدې، که څنګه؟
او خان صاحب ستړی مشي، راځه په دوکان کې به کینو، چای به هم وچی کو.
نه نه خیر یوسې، چای نه څکم، بیړه مې ده. ښه، تا څه ویل؟
هسې ما ویل چې زیری در باندې وکم خان صاحب.
زیری؟ د څه شي زیری والکه؟
هغه ما چې له ځمکو نه د اغزن سیمونه تاو کړي وو، د ډېرو مېږو وړۍ پکې بندې وې، چې خرچې مې کړې دومره افغانۍ پې وشوې چې ستا پور پې لنډولی شم.
هلکه ګل ماما ده، د کلي ملکۍ ته خو به دې ملا نه یې تړلي والکه، نه ماناداره خبرې دې زده کړې دي.
نه خان صاحب، له ملکۍ مې زر توبې دي، خو دا د وړیو خبره تا راته کړې وه. په ما دې باور نه و چې قاچاقبران به بندي شي او ما ته به خپلې افغانۍ لاسته راځي.
ښه، اوس چې پیسې په لاس درغلي دي او زړه دې غوړ دی، نو د مقصد خبره دې وکړه.
مقصد مې دا دی چې ستا د پور افغانۍ هم دلته په دکان کې در وشمارم او کې حجرې ته در وړم.
حجرې ته به ولې راوړې والکه؟ نوی پیسه دار شوې، ځان به درته کم ښکاره شي. خیر دی، همدلته په دکان کې را وشماره.
سمه ده، خو راځه چې دکان ته لاړ شو، اس به دیم له دکانه سره نږدې وتړو.
ودرېږه، ګوره ګل ماما ده، په تا خو به لاړ شو، خو زما پور دې کم زیات دوه کاله خوړلی دی، هغه د ګټې افغانۍ هم درنه غواړم.
دا څه وایې خان صاحب؟ دا خو نو سود شو او سود حرام دی.
اے ګل ماما ده، ځان به راته نیکه نه جوړې، سود حرام دی، سود حرام دی. یوه سترګه به دې ژاړې او بله به دې خاندي او ګټه به یې راکړې، خوش به کنه.
نام خدا دی وی، دا زمونږ دفتر نن څومره ښه تود دی، څومره پاک او صفا دی، د سړی د زړه پکې باغ باغ شي.
یوازې د سړی نه، د ښځې د زړه پکې باغ باغ شي.
طيبې منم دی، تا
ته د ژبې له عادي اصطلاح نه هم خوږه خبره را پیدا کوي. خو نن دفتر په رښتیا ښه صفا او منظمه دی.
همداسې ده، ته وګوره دا میزونه هم داسې پاک شوي، د چا خبره، د سړي مخ پکې ښکاري،
د ښځې مخ هم پکې ښکاري.
لیلا، له پاکۍ او صفایي سره په زړونو کې خوشحالي راځي.
چې زړونه خوشحاله وي، د یو بل احترام وي، کینه او کرکه هم لرې کیږي.
وایم خدای ښه دی ټول وطن له کرکې، تعصب او فساد نه داسې پاک او صفا کې لکه دغه زموږ دفتر چې قندهغه پاک او صفا کړی دی.
الهي آمین. تای بخورې، څومره ښه دعا دې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تای بی 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 او بی بی لیلا، که په میزونو ګرد ناست وي چې له سره یې صفا کړم، هغه د چا خبره که کوم بل کار نیمګړی پاتې وي چې هغه هم وکړم.
کور دې ودان قندهغه، نن خو دې ټول دفتر داسې پاک او صفا کړی و چې لیلا یې په صفتونو نه مړېده. وایم پوره سل نمرې درکړې.
هو قندهغه وروره، هغه متل دی وایي چې زړه ښه شي دعا وشي، نو موږ هم ډېرې دعاګانې درته وکړې.
وایم د دعاګانو نه مزار شم، هغه د چا خبره وایي چې ژړام په ښه زړه کېږي، وروسته له دې نه به هر ورځ دا ټول دفترونه وایم داسې صفا کړم چې یو کاغذ به هم بېځایه ونه وینئ.
داسې ښکاري چې زویکی به دې لیدلی وي.
هو ته بی بی بی، دلاغه مې ولیده.
شکر خدایه، روغ جوړ و.
شکر دی په ایمان شه، هغه د چا خبره روغ جوړ څه چې له بنده را خلاص شه.
مبارک قندهغه وروره.
ښه دی شی، هغه د چا خبره خدای دې د ایمان مبارکي درکړي.
وی دا به یې مور څومره ورته خوشحاله وي.
مور خو یې هغه د چا خبره د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي. دا ما نه وینئ چې له ډېرې خوشحالۍ نه د کار نه نه ستړی کېږم، آین دوه نور دفترونه مې پاک کړل.
کلی ته را ورسېدو، ما ته او زما ټیکټار ته دعا کوه، کنه لیوان او سپیانو به خوړلی وې.
وایم دا ستا ټنډه خو وای د ښکلولو ده، ټیکټر دې خراب مشه ته وای. وایم ټیرم پنچر مشه چې د خوړ اوبه ور واچوي، خدای دې په تیلو درته بدلې کړي. چار چار درغلم، لکه چې ډېر را پسې خفه شوی.
وږي شوي به وي، ځکه نارې وي، په تا پسې نه دي خفه.
نه خدای دا د ناښه ده، ته نه پوهېږې په تا اوس مې زه ډېر ګران یم. واه نه اورې، هسې چیغې په ما پسې وایي، د خدای په امان زه درنه لاړم.
زه د بدمشه په مخه دې ښه. اوهو، دا څنګه ودرېده او خپل جیبونه لټوي؟ ته صبر چې زه خو ټیکټر چالان کړم.
خدای دا نه ښه ده، وره چې ټیکټر چالان نه کړي.
زه دې بدمشه، څه خبره ده چې بېرته دې لیونۍ منډه را واخېسته؟
زړه مې بد څه چې غوڅ غوڅ دی، ټیکټر را کوز شه او افغانۍ مې را کړه.
څه شي افغانۍ یادوي؟ ته لیونۍ او جو دې بدمشه، که دې بانګ وهلې دي؟
نه لیونۍ یم نه مې بانګ وهلې، ته پاس ونې ته راختلی وې، ټولې افغانۍ دې زما له جیبونو اخیستې وې. ته وایې ښه، بیا دې ویل چې خیر دی، افغانۍ دې نورې کېږي.
سړیا، پیریانو به وړې وي. خی ته صبر چې زه دې دا جیب وګورم. لیونۍ دا دی پیریانو اخیستې وې، بېرته یې په جیب کې درته ایښي دي.
ښه نو، دا نو سنمګله مور مې ښه وایي، پیریان میریان زما افغانۍ نه شي ازمولی. ته وایې ښه.
هو که نه، زه درنه لاړم نو، د خدای په امان.
په مخه دې ښه. خدای داده، لږ ودرېږه، زه مې دا پیسې وشمېرم چې کمې خو به
نه. نه نه، زه لاړم،
مه ودرېږه. Thank you.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې 228 برخې ته غوږوئ. او اوس مو د ډرامې اړوند ژوندي بحث ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو واورېدل چې د یوه دفتر د هر اړخیز پاکوالي په اړه د لیلا او طیبې ترور ترمنځ خبرې وې. اداري فساد یوه هغه موضوع ده چې د ډیرو افغانانو په باور زموږ ادارې پریکړه کړې دي. نو د حکومت له هڅو یا ناغېړیو سره موږ څه کولی شو چې په ادارو کې فساد څنګه د مخه ونیسو؟ په دې اړه دلته په سټوډیو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې افغان شبکې مشر خان زمان امرخیل سره خبرې کوو. په اړه یې ستاسې درنو اوریدونکو نظرونه هم اورو. ستاسې په اند اداري فساد څنګه له منځه تللی شي او تاسې په خپلو سیمو کې څه نمونې لرئ؟ په دې اړه مو خپل پیغامونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته پرېږدئ. دا شمیره ستاسې غږ په اتومات ډول ثبتوي. خو له هغې مخکې امرخیل صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشې. تر څنګ یې پوښتنه هم کوم، څنګه په ادارو کې فساد له منځه وړلی شو؟
دلو یو بخون کی خدای په سپیسی نامه لمړی سلامونه تاسو زموږ ساسي قدرمانه
سلامونه ډیره مننه.
ورسته سلام، واقعا چې دا یو موضوع ده چې موږ تاسو اکثره برخې اداري فساد متاثر کړی دي او د ډیر ضعف او د ستونزو مشکلات سره مخ کوي. دا چې د لپاره کوم لارې چاري دي، نو په ځینې برخو کې زموږ ساسي ولس او په ځینې برخو کې حکومت دغه د چاوي په کې ځینې اقدامات کوي ترسو موږ تاسو وکول شو په موثر شکل باندې فساد.
په کوم برخو کې حکومت زیات مکلف لري؟ دولس ونډې ته بیرته بیا ورسته راځو.
او حکومت خو طبیعي ده چې دا د حساب ورکونې سیستم چې بیرته ولسته سره رقم د حساب کې کارونه وکړي، شفافیت رامنځته شي په خپلو کارونو کې دوی، او د حساب ورکونې سیستم دا باید نه یوازې تر مرکز پورې محدود شي بلکې ولایتو ته هم لاړ شي او هیڅ شی د ولسته پټ پاتې نه شي. یعنی ولسته هر څه باید روښانه وسي تر څو پورې ولس بیرته ښه تصمیم ونیولی شي او د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله راکمه شي.
خلاص حکومتداري حاکمه وي تر څو هر څوک چې وغواړي څه معلومات ترلاسه کړي هغه ور ورسیږي، او که څه کارونه کېږي د هغو معلومات خلکو ته ورسیږي. ستاسو هدف دا دی؟
دقیقا. یعنی هیڅ شی پټ پاتې نه شي. اوس له بده مرغه چې ستونزه دا ده چې حتی ځینې شیان داسې دي چې په داخل د حکومتي ادارو کې او د حکومتي ځینې مامورین هم پټ دي، ولسته خو پرېږده چې ولسته نه روښانه کړي.
که څه هم د خپرونې وخت کم دی، ولې درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ په دې لنډه موده کې ستاسې ځینې مخامخ نظرونه هم زموږ سره شریک کړئ. په خپرونه کې د ګډون لپاره کولی شئ 0999235340 او 0998225 شمیرې ډایل کړئ. دا شمیرې تاسو زموږ سره په مخامخ ډول وصلوي. ستاسو په اند فساد څنګه له منځه وړلی شو؟ په دې برخه کې موږ څه کولی شو او تر څنګ یې کومې نمونې لرئ؟ موږ ته ځینې اوریدونکو په دې اړه غږیز پیغامونه پریښي دي، هغه اورو.
پیغام پریښی ده د ادارو کې فساد د باید مخې د خلکو لخوا ونیول شي.
زما نظر دا دی چې پولیس دې یو شمیره راډیوګانو کې اعلان کړه، لکه د پولیسو یو سلیم شمیره غوندې، او شرایط ورسره ووایي. خپل موږ هر وخت کې د پولیسو سره په دې هکله باندې نور دوی سره مشره کومه کوونکي.
د ځینو اوریدونکو پیغامونه و، یو خو دا چې وایي د خلکو لخوا باید مخ ونیول شي. موږ هم غوښتل په دې اړه باندې خبرې وکړو. بل حکومت دې داسې یو څه وکړي چې شمیرې دوی اعلان کړي. په دې برخه کې څه اقدامات شوي دي کنه امرخیل صاحب؟
دقیقا، نو دوه برخې دي. یو ورور ویل چې ولس باید اقدام وکړي، او ځینې ورونه ویل چې د شمیرې باید اعلان شي تر څو پورې د اپیل لارې ولسونه د حکومت سره بیرته په تماس کې شي. ولسونه واقعا چې ډېر مهم رول لرلی شي. په د اسلامي نقطه نظر کې موږ تاسو ګورو هلته هم الله پاک ولسونو ته ډېر هغه ورکړی دی. ځینې کې الله تعالی وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. نو الله تعالی وایي چې تر هغه پورې د یو قوم حالت الله تعالی نه بدلی تر څو پورې قوم په خپل حالت بدل نه کړي. نو دا زموږ استاد نقطه نظر
ولسونه څه کولی شي په دې برخه کې؟
ولسونه ګوري، ځینې وخت داسې دي چې په خپل ولسونه له بده مرګه چې هغوی ځینې شیان حتی توجیه کوي چې هغه ته هیڅ د توجیه وړ نوسی. فرض مثال په یو ځای کې یو لوی قطار ولاړ دی، ټول کار لري، همدغه ولسته چې بیرته د لپاره چې په دې قطار کې مخکې شي دوی اگر کدا په ټیټه سطح ده خو ورکوټي وکړ. فساد ټول یو فساد دی، فساد چې څوک کوي فساد دی. دلته ولسونه بیرته ام دی مامورین دولت ته پیسې ورکی او بیرته غوی پدی وستونز باندې نو دغه وخت نه چدوی کدوی ډاکټر ته ولر دی کدوی په کله ټیکسونه خپل مالیات ورکی په دغه وخت کې که مقاومت کوي نو زه دې داړی مچ دغه نشي کولی حکومتونه
دوام ورکو خبرو ته ولی خوست زو مرجان زیرک را سره اړیکه نیولې زیرک سب ستاسو پاند د اداري فساد مخه څنګه نیولې شو
وعلیکم السلام زدران سے تا تا ملما سے تا دا زادر اڑی ټول همکاران ورزم کو تسلمونه وایم خو دې
درغه جوړ بوي خیر اوسه
نو را به سم د موضوع په کلام بم در سره وغه د ما زدران سے به دا چې خام موضوع نن تا کړی کلم کوم وخت چې په درما کې هم دې ته ډیر خام اشاره سی او چې دایي په پاکستان کې نو زه دومره ویل سم چې کله په یو اداره کې منځنی راشي هغه څه په اداره کې کار کوي تا دغه کار وسره شي کې پاسترنګ په افغانستان کې لمندلار شي ازدران سه به موږ وینو چې نن سبا په هر اداره کې اداري پاسټ لري ولې چې دې لږه خپم لره نه کچه ته موږ دومره وکو چې دې یو اداره کې خیره تو وکو خی کار تضمین کو سره ورسو هغه څه چې په تجربه لور تجربه ولري هغه خلک وته کو په انده کې دې شي زدران سه چې هغه پاسټ هم دې دې لور تجربه طرف لمندلار شي دومره وایم ازدران سه دغه پاسات په افغانستان کې په هر اداره کې لمنځه لاړ شي نو ان شاء الله افغانستان بل ډیرو
ډیر
مننه
خیر
اوسه دغه
دې تاریخ په ساده افغانستان لمه د نړۍ خیر سي زیرک سپندې هله باندې ډېر مننه تاسو درامه یادونه وکړه باید د اوردونکو ته چې دا وخت مونږ اوري د یو کلی زرغون درامه هر دوشنبه څلور بجې 45 دقیقې آزادۍ رادیو څخه خبريږي بیا تکراری تاسو پنځشنبه 12 بجې لژوندۍ به سره اوري او د موضوع په اړه تاسو کول شرایط پیغامونه هم پرېږدي د خو خلکو ګمارن ته اشاره وشو حکومت څومره ورته دې برخې ته پاملرنه کړې په دې اړه خو یو بل اوردونکو اخلو تنګوال له میدان ورته ګناره سره ده خبرونه ته بخیر راغلی تنګي واتس اپ سټډي مشه
مننه سلام مینه درنه جناب زدران صاحب تا او قدرمن ملمتا او محترم تخنیکر انجینر صاحب عبدالله عبادی ته او د دې خبرونه ټول ترنو اوریدون کو ته اله کوم شروع وخت جوړوي
وعليكم السلام خیر اوسه مهرباني لن نظر دی او تنګي واتس اپ
مننه زدران صاحب د پسات په لن نظرم هغه وخت لایو ادارې یا یو ورکان څخه پسات ورکیږي چې کار اهلی کار ته وسپارل شي یعنی هر شخص باید د استعداد او لیاقت او اړتیا په خاطر په دنده باندې وګمرل شي پیسې واسطه او رشوت بازی له غیداری څخه ورک شي او د داسې جرمونو اجرا کوونکو ته زدران څخه بعد قانوني سزا ورکړي چې کدا کار وشي ان شاء الله په سات له هر ادارې د هر ارګان څخه ولا ټول افغانستان څخه ورک
شي ان شاء الله تاسو د داسې حادثو شاهدان یې کله داسې شوی دي یعنی په خپل سیمو کې ملیدل دي کنه هغه څه چې تکراریږي هم داسې روان دي
ورنا خو ډیری چې کوم هغه د فساد او د غواسته بازی او رشوت بازی مخنی ول شوې ده نو بیا هیڅ شخص نه دی کړی کوم چې بیا داسې جرم سرته ورسوي نو کچېره دا چاري سرته ورسي کې ان شاء الله فساد له هر ادارې له هر ځان څخه ورک شي او کدا چاري روان وي نو ان شاء الله هیڅ کله به په مرور د زمان سره به بخي ورک نشي لا دی هغه نو کدا چاري ورک شي ان شاء الله ورک
به ډیر مننه خیر اوسې تنګوال سپ تاسو نظر او خبرونه کې مونږ خبر کو بل اوردون کې را سره شته تاسو نظر هم او ک د فساد خدمتو په اړه پوښتنې هم لري زمونږ سره داسې کس ملمه دی چې هغه د فساد ضد څو چیرنه
کوي نیکی له سلامونه علیکم مومن صاحب زه خبره اضافه کول غواړم د ورونو خوټو له موضوع باندې خبره وکړه زه وایم کدا وطن سره مینه نه وي اته کار متراولې نو دا نه سوال نه سنېږي نو کچا وطن سره د خاورې سره د خپل غیرت سره د خپل ناموس سره مینه ودرلودله نو هیڅ وخت به دا وطن نه ورانېږي زه خپل سترګو لیدلې حال درته وایم زما د یو د امضا خبره وا زه تلارم بل اخر ما ته ویل چې ته بزر افغاني ما ته راوړي ما ول چې په څه وجه درکم شپږ میاشتې زو زورولم اخر مې یو دوست مې پیدا کوم هغه کې ماغه محل کې ماغه موید کې د ادمه ته ویل چې زر افغاني راکې ویلم ما د زر افغاني چې ما وکولې خدای یو شپږ میاشتې زما لراغلم دیو ما دا خپل وطن دا خارجي نه زه پاسپورت نه خارج مملکت نه زم نو کوتن سره څوک نه ول
د جب سره ونه لري دا کیږي، او که د جب سره ونه لري وطن سره مینه ونه لري مومن صاحب هیڅ کار نه کوي.
خیر سید خپلوان کورباز یوسف زدران يم، ډیره مهرباني چې تاسو اشاره وکړه چې د وطن سره مینه یوازنه هغه څه کېدل شي چې د فساد مخه ونیسي. یو بل اردن کې هم خبرونه کې شامل وو، مرخص سب د ګڼو اردن کو اغه اندخنو ته پر ترازو ستاسو جواب اوري. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
السلام علیکم استاد، جوړ بخیر.
وعلیکم السلام، ځان معرفي کړو ورور.
استاد هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ
ډیر مننه پام دی اړه ساسو نظر اورو مهرباني.
زما نظر په دا توګه دی چې په سات ورک سي په ادارو کې اصلاح راشي دا خو ډیر ښه دی، خو بلکې دلته په سات په لیرو اطرافو سیمو کې شروع دی، په سات په غټ ښارو کې ورک دی، په سات په ولسوالۍ پساط په نامنو ولایتو کې شروع دی. لکه مخکې اورېدونکي چې ول پر یو تذکره 3000 یعنی د بل ملک بیا زاده
مونږ تاسو مخ څنګه نیولې شو پښتنه دا چې مونږ تاسو څه کولې شو پوړاندې
مخه په دغه نیوایي چې په کوم رسنۍ کې یو ادوار ژغونه پورته کی او یا ور درېږي د یو خاص سړي باندې خپل غاور په دغه نیوایي کې دي.
دغه کس سره په تګ راتګ باندې بیا غور وشي، مینا محبت باندې بیا غور وشي، دا ټول هغه لارې وي چې د امرخیل صاحب مرته اشاره وکړي. ډېره مننه ستاسو پیغام مونږ واخیستو. امرخیل صاحب د اردوونکو بیلابیلو موضوعاتو اشاره درلودله، ستاسو تبصره پاړه ورو.
یعنی واقعا د هر دوز زموږ اساس چې موږ تاسو اړي کې ونیوله، دا ټول واقعا چې د فساد په کمی کې او د فساد سره مبارزې په برخه کې ډیر مهم رول لوبول شي. د خې ګمارونې په اړه باندې دلته یو وړخ د کار اهل کار ته اهلیت د کار ما اکثر وخت د سکتری دي چې یو سړی ماستری او ډاکټر لري، خو بل مرګه چې دای وړخ چې مخ کې دوستانو چې د وطن سره مینه او بل یو باور درلودل، یعنی خل وړ زده کړې درلودل، خو بیا هم په فساد کې اخته دي. دلته د وطن سره مینه نشته، دلته ایمانداری او ادب ځان سره خپل یو محاسبه نشته، او بل سیستم ادمي موجودیت دی چې دلته نشته دی. یعنی د ډيري کسان ما کتري دي چې بالکل حل کار دي، خو له بده مرغه چې هغه بیا هم فساد کوي. نو دلته دوار خدي یو دا چې دوی د وطن سره د مینی مسله ده، او بل مسله دلته د سیستم ادمي موجودیت دی. چې یو سیستم دلته موجود وي نو دوی به دوینه پختنی او ګرویزنی کې
نو دوه ادرسونه شته چې دوی مخونی سي حکومت ته او خلک دی به
خلک دی ورسونه دي.
دوی څنګه کولای شي
نو ورسونه ګوري هغه مدني ټولنه یا ورسونه دي په خپل دوی پریګنګ دي کومو تاسو متوجي سو زموږ اساس ځنی وخت مدني ټولنه یو وړخت متوجي یا زموږ اساس ورسونه هم یو وړخت متوجي د سې یو په خپل چې ورسونه لمنځ خلک را پاسي پرته له هغه غنه ادارو نه فر مثال یا غنجوګانی چې دي چې هغه ته یو سو پیسې ورکی او خاص جنډال دي سينو د کوم کار بغیر موثر وي هغه هم شته. خو لستونه لکه فرض مثال موږ تاسو په هندستان کې خې مثال لرو، ال د لستونه را پاسي ته لاو د زنی ادارو نه و د فساد
فرضن دوی څه کولای شي څو نمونه کوي وړاندې
او لکه یو ځای کې دا وایي د مسله د دوی خپل مالیات ورکي اته په مالیات پور کولو کې هم دلته دوی ته ستونزې پیدا کیږي. سید یازنی وخت په مقرری په برخه کې په ولایتو کې مقرری کیږي، دوی خو ګوري چې دلته د ټول غیل لار راغله، د واسطول لار راغله، دلته دوی خپل غږ ورته کولی شي. یعنی سولر د سینې جوړ د مظاهره په شکل چې خدای نه خزوی ته امنیتي مشکل پیدا شي، هغه ستونزې کوم متاسف دي هیواد کې لرو کې دې چې دوی د والی سر وخت نیسي په ډلیز شکل باندې چې په دغه سیوادونو کې د درې منړې په هیوادونو کې حالته په انفرادي شکل باندې څوک چاته جواب نه ورکي، لکه څنګه چې په مختلفو هیوادونو کې کال په انفرادي شکل هم خلک لاړ شي، خلک خلکو ته جواب ورکي چې دلته ستونزې شي.
په دغه هیواد کې هغه کسان چې فرضاً په واسطو باندې مخکزي یا په بیلابیلو طریقو باندې پیسې پیدا کوي، دا غوي بیرته قدر او عزت هم په یو طریقه باندې لا هم کیږي. د پراشه درشه کې خلک څنګه غور کوي؟
یعنی دقیقا ته دومره ډیر یو خې نقطې ته زموږ اساس په خوا ټولنه ډیر دی ورزښتونو ټولنه ولا هلته د سی وي سوق چې سود خورو په اصطلاح وس د سود مسله خو سیو لکه هغه شوی ده
ډرامه کې بیا ورته اشاره شوی یو څوک یې غواړي بس بل رو
پیدا بل دغه مسله ده د رشوت خورل، یعنی د رشوت خور او دا مسله زموږ اساس په ټولنه کې داسې چې لری بچیر ته کله قلاګان مو متاسف په خوب کلی کې ویلي دا قلا د سود خور ده، د رشوت خور ده، د رشوت خور ده ظالم حد اقل په ځل کې به نفرت لري کوو کنه کنو به یا عزت وي نو هغه بیل خبره کولستون بدون نفرت کو وس موږ تاسو وګورو زموږ سره په ټولنه کې اماغه سړی تر شا ډیر خلک روان دي چې هغه خېډيري پیسې لري او هغه دم دغه ولس پوسټ کې وستلې ده.
او حدیثو کوم دوه موضوع نفرت ته اشاره شوی د تاسو په لاس سره منه کړی په ژبه سره منه کړی زړه کې نفرت ورسره
اوسه
خو په ټوله کې خبرونه وخت هم کم دی تاسو د ملي تدارکاتو په اداره کې وخت نه وخت کې نه هغه غټ پروژې لاس لیکيږي ورکول کیږي په غټه کچه باندې د کار شوی دی چې فساد مخه ونیول شي په ټیټه کچه خو انتقادونه ډیر دي خلکو ته لا ګټه نه درسي
په لوړه کچه باندې خپل شخصا ولسمشر اوس همدا دومره وخت دی ته ورکی په هر هفته کې شخصا ولسمشر چې دا ټول تدارکاتو دغه کې نه کمیسون کې نه یو دوی سره په دغه برخه کې کار کوي یعنی ډیری داسې هغه شته دي چې زه خپل شخصا معلومات لرم ډیری داسې قراردادونه چې په خوا به په دوامدار شکل باندې دا به یو زورواکي په لاس کې وو منتها اوس په ځینې برخو کې چې تر هغه پورې چې خپل ولسمشر په دې برخه کې هلته ګوري نو ولسمشر هم که جمیل کمالات نه دی چې هغې ته فرض مثال هر څه معلوم وي ځینې وخت موږ ورسره کومک کو د یو مدني ټولنې د استازي په توګه باندې هغې ته ځین شیان ور په ګوته کوو هغه دستي په فرض مثال په یو ځای کې داسې وو چې هلته په یو قرارداد کې فساد شو موږ ورسره کومک وکړو چې دغه ځای کې جناب ولسمشر دلته یو سلسله ستونزې شته هغې بیرته یو کمیټه ورته وټاکله ویل چې د دې څارنه وکړي لکه فرض مثال موږ تاسې په اصلاحات اداري کې سیستم چې اوس یو سیستم ورته جوړ جوړ کړي د کانکور په شکل باندې خلک دغه کېږي د هغې دغه سیستم چې دی واقعا ډېر ښه سیستم دی دا چې سره رقم ته اوس دا پلی کېږي یعنې په لوړه کچه باندې ځینې شیان ډېر
ښه وخت ممکن وخت ونیسي چې خلکو ته ورسېږي دا ګټه مستقیما دوی وایي چې و مبارزه شوې ده
اوس دغه موږ تاسې د 2000 کسانو دغه یو دغه چې اعلان شوی دی د ځینې پوستونو لپاره یعنې په دې کې به انشاءالله موږ تاسې کېدای شي په 3-4 میاشتو راتلونکو سلونو خلک به د دې احساس چې لګیدل د تذکیرو برخه کې اصل سره موږ سو کسان چې ګومارل شول تقریبا اکثریت خوشاله ول چې ډیری پکې داسې و چې هغه به واسطي و نو ان شاء الله چې دغه سیستم یعنی ډیر کوچنی برخه نیول شي منتهی یو خص پرمختګ
دی ډیر مننه تاسو له وړاندې زونو مشورو پیغامونو نه درو نور دن کول تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وي د خبرونه وخت باندې کم وي خو په دې اړه تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته الله هم را رسیدل شي زمونږ اکسپټون کې ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ تاسو د خپل نمونه بیانول شي او ترڅنګ تاسو ویل شي چې څنګه فساد لمزه اتل شي د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی ودلته پاتره سیګی تراسون کې پنځمه مو په خدای سپارم د خدای پمن